السلام علیکم، ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی، سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دفاع مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جاناقال کوزي د فرهې په مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به لس زره سوري وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دغه په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. ښاغلي منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک یې مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جناقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جماعت کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل چې ښاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستیکو فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په سپو کې یا در امواج ازادي پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیاطا تر امواج ازادي او د ازادي په سکو کې کوم برنامه به ته وړل دوه ساعته برنامه د اهلي خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي او حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جناقال کوزي د تیرې سې شمې په شپه د اوترش و پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغي له کبله ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خبرو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با
اختطاف دا قوانین د تصویب په حال کې دي. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بیا ځای سوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بیا ځای سوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والي ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوې دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دمه افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قواوو ورڅخه شاته کړی و.
خاص کتاب هغه ځای ته تللي دي رسېدلي دي فعلا هغه کومو کمو ځایونو کښې چې اکادمیشني شوي وو هغه دوې درې پوستې وي چې هغو کښې اکادمیشني شوي بیا که د افغانامیکي ځواکونو فعلا په خپله ولکه کښې وي او فعلا په هغه ځای کښې د خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو تمه وکړې ده افغان امنیتي ځواکونه به تقریبا د لسو شاوخوا کښې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والي ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلاه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم ښه راغلاست. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به 10,000 سوري کډوال سوری په ناغوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف به په 15 میاشتو کې 10,000 سوری اول په ناغوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 2,000 عراقي کډوال به د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوری کډوالو کمپونو ته به $100,000,000 بشري مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلیپ هومن سره تر بحث وروسته یوه کنفرانس ته خبرې کول تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورد څو ساعته وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې یوه کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده، خو واشنګټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریې کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرون وویل چې په کسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلور سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکتوا سیمې ته چې وړمه ورځ دغه پیښه پکښې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالۍ وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمرینات پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومې سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرون د کومې والي او 13 نور تنه ونیول. د پلټین کمیټې د ویاند ویلادی مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکارې ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره.
وسله والو طالبانو د کونړ د چپې درې ښوونځي بند کړي دي.
طالبان وایي چې دا بندې رو دانه موږ نه منو، خپله ځان ته حکومت دی که نه وایي چې وروره دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي.
د فراه ولایت د بندري بازار دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیوناو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره زموږ حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ ښځې او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قمندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر 2 برخو وویشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قمندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته ور وبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر 2 ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوې، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر 1/2 په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې 2 کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه 2 کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ 2 میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږه دي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شخص ازادي راډیو اوري لاس په جاو د 10 دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا اوس سبا خبري اعلانو ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهم موافقه تر رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجي صاحب په دې راپور کې ووري.
چاپی پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي عملی کارونه به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوي چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د چاپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه بعد صحبت
خوشبختانه له خبر روست نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپی پروژه عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشتې په پیل سي. کوم اندیشنه چې افغان لوري درلودي هغه ټولې مترسول او حل سوي دي چې لاغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار، کارګر ترنینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه او هماغه وخت وویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالیې وزیر په دې سفر کې له ترکمنستانه افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسېدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوي چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلي بردي محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه او لیدنې هیله بخښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتی.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقونو استفاده کوي او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیارغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بل منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بېله امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نه شي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین الملل تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې د ګټې د ساتلو لپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو لپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپي پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمیشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته دې لتللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه پورس په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن، اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو او وختي باید ستونزه اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې ده د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 10 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو ان ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسفام قرار است که
په پام کې د اکسفام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ خلاصالي راډیو اورئ. د کندر په چپې درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تېرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په ځلونو یې ښوونځي په بمونو الوزولی دي. له کونړ څخه د چپې درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتالا، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند روزنه موږ نه منو، خپله ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه بچنه کوي راځي نه به خلک راځي.
د چپې درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځیو دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې چې زمونږ مکتبونه بند دي زه ډېر خپه یم، ولې چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا ځای کې پام زمونږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چې ولي په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سبا له امتحان اخلو، موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې محصلین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډیر خپه زمو ماشومان به سواده پات کیږي به قسم پات کیږي غلا کوي شوکه کوي او دا زمو پر ډیر خفقان خبره ادا کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمو ماشومان په درس وي او دغه
زه دا غواړم کنه چې زمو د تعلیم څه ګناه کړل
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چی په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلمو حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خستې و.
دا طالبانو باندې دار چپلم مسلمان شي مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیر ورور نیول شوی دی. زه هغه وای زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به اخلاص کړي او هغه وای که زما ورور را خلاص که مکتبونه مخلاص شي او که زما ورور را خلاص نه که مکتبونه نه خلاص شي ولس کیس نه شي ویلې ولس پکې چوپ پاتې دي
جرګې مرکې به کې او سپینګرو او علما راغون کله هغه علما هم ټول معرف دي
زمنګ مدیر ورغلې ورته ویل چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما ده دا چې زما ورور را خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړې چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب چې تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې که د دې مسلې حل دولت ونه لټوي شاید چې په نورو ولسوالیو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپلې هلې ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه یو توانېدلي چېره دې کې د حل لار شار موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د ام د طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هیواد سرنوشت ټاکي ښه خبره ده چې معرف ته اجازه ورکړي د تیر پشانت.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر ښوونځي یې په چپه دره کې تړل شوي دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشي کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانیستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
مکتب مگر نه دی ښه مکاتب دغه نه چې دغه د هغې کښې لګیا دي وایي موقت حلې ځلې روانې دي وایي دا انشاءالله لنډ بېرته خلاص شي. دغه امتیازونه موږ نه ورکوو چې دا دې خلاص شي او دا بندي دي دا شیان موږ نه کوو. ګن د دولت په وړاندې مجرمي نو هغې موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندېږي نو خو د بیا دې بندېږي خو بل جدا خبره ده.
هغه وایي له دې وړاندې په مرورې ولسوالۍ کښې هم څو ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي وو چې تېره ورځ د قومي مشرانو په کوښښونو پرانیستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د ښوونځیو مخالف نه دي او ښوونځي یې ځکه تړلي چې د عنایت الرحمن په نوم ورور یې چې د ښوونځي برحال استازو حکومتي ځواکونو نیولی دی تر هغه به ښوونځي تړل شوي وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو ښوونځي تړلي دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1ویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه چې اوس ازادي راډیو اورئ د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهي په بندر کې سوداګرو له 2 ورځو راهیسې اعتصاب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي یې خو د فراه چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهي بندر بازارچه
وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فرعي سوداګر وایي چې د شیخ ابونس ټفرۍ په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یو اتحادیې بل د ایران څخه دغې ته ده چې په نه پېژنئ په نامه د اسلامدریم دی کاجیم دا خلک راغلي بیا پر موټر باندې ټاکس بل چې سندرې ته راغلي دغه اوس خدمات
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پام ونه شي نو هر ورځ دولت هوایي ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسېږي.
شیخ ابونصر بازارچه جارالخوا دا ملوژ تاییدوي چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والي په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم مرض کې به نظم راځي نوبت به راځي دلته به فرایي ته وردګي ته قنداري ته شمالي وال ته هراتي ته د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابونصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي په همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د ده په مشرۍ اتللي پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو مدني فعالانو فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لس زره سوري په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کسپین سمندرګي کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال ویدیز د کومې سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنګونه هم نه هیرو. خو اوس دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشري به اجرایه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغې عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستی سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاست دا به د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایي رئیس به د دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منزل کیږي چې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیایي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په 9 عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې توند غبرګون درلود چې په کې له دغې خاورې څخه راکټي حملې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاحکارانو دخالت شامل و. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغې باندې باید ډېر په ټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان یې باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکې شش زیاو ژوند په شبو کې، خو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم نشافه د میدان وردګ ولایت سودون کوم چې فلم د کابل پانتون د ژبه او ادبیات پانسي د پښتو څنګه درم ټولګي ماسلې.
کله چې له پانتون فارغ شي واړی څه کار وکي؟
په دوه سالات کې سړی فکر وکړي ډېر ډېر خلک فارغ دي، بیکار تاویږي، او زه خپل هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم چې چیرې کې وظیفه ته لاسرسی پیدا نه کړم، مجبور لاړ شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولې یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یوازینی عامل چې موږ ته د باعث د مهاجرت ګرځي بیا نامنی ده په خپل زموږ مملکت کې، او بل د خارجانو وتل دي، د ساحل د سیمې پرېښودل دي چې هغه موسسې یا هغه حکومتونه چې خپله خارجانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې او په مختلفو ځایونو کې د نمایندګي به زیات شمېر خلک یې ورسه جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان بېکاره شول او بالاخره د مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي، تمزي غواړي لاړ شي خارج ته؟
که حالا تمدسی مجبوری چه لار شو، بله لار نشته، ځکه دلته کار زمینه نشته، اغا کار شرایط مساعد ندی، نو مجبوری چه لار شو.
نو تو خوب پوهیږی چه لار ډیر خطرناکی دی، مشکل ده، خواهی ده زان توان هم پاگه که اوکی، نو بیا هم زی؟
حالا مشکلات دیر دی پا لار بانده، سوک چه تلی دی دیر بعد خاطری زنی لری دی لارو نه، خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي، بیا مجبور سړی ټول خطرات په سر باندې واخلي چې څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي، دا که دلته ته مصرف کوې، یو کاروبار پرې جوړ کړې، فکر نه کوې چې دا به هم وطن ته ګټي او هم به تا ته ګټي؟
دغه روپۍ که سړی وم لري، مثلا د دغې مصرف روپۍ چې خارج سړی ورباندې ځي، ناامني ده، مشکلات زیات دي، یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري همدغه روپۍ چېرته څه شي باندې بنده کړي، د ناامنۍ او د مختلف عواملو له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د ښځو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلې نوری سره د مخکښ ښځو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا سیچے دفتر کی ددرو کال لپاره مال ته وظیفه اجرا کړی دی دوستر په صفت باندې. بیا وروسته په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سوپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دی، او هم چنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده تر سره کړی دی، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار سر تر سره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتون ورکول همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړی دی، او هم چنان د دوو کالو لپاره د نروې پروژه په هغه کې ما کار تر سره کړی. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سی په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار مې تر سره کړی دی. همدارنګه د ښځو د وضعیت د بهبود لپاره په فشار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو، د موتیزست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې وو، مالداري خصوصي بخشونه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګ یې په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو، همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ په ولسوالۍ کې د ښځو سره کښېنستلو او د دې مشکلات مشورې ټولول، هغه مضبوط ارګان ته موږ رسول، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ هلې ځلې کړی چې شله سره ورن موږ ته لور د ښځو غوښتنه ده، او چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي، هغه د دې مشکلات حل شوي، د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوي، د موږ مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موږ او هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو، او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسوو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلا موږ د نجونو سره ګورو، کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکل تر ادارې پورې رسوو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري، د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د شوزه د بهبود لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوزه تشویق کول کار لپاره ځینې شوزه چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم تر رسیدو دوی سره موږ کښېنستلو خبرو چې دغه سالور حق لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغوی ته موږ قناعت ورکړ دي چې هم دغه کم شو مثالونه موږ لرو. تر څنګ هغه کورنۍ چې فامیلي مشکلات یې درلودل تقریبا یو دوه قضیې سو موږ خپله تقریبا هغه موږ حل کړی دی، او دوی موضوع هټ په ډېرې خوشحالۍ سره حل شوی دی.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راته ووایاست دغه څه ډول پروګرامونه وو، او د ښځو په ژوند کې څومره اغېز رامنځته کړي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو، دا د کوچني تجارت لپاره داسې وو چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچارو مربع ټرینینګ هغه زده کړو ورته ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډېر وو او د سبزیجات سره ډېر وو، د هغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګ روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شوزي ډیر خوشش کار کړ او ډیر غیزه، او دا د شوزو پر ژوند باندې ډیر ولې تغییر راوړل، په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل اقتصادي چارو کې وند وخلې کار چې دا پروګرام څخه ورسته دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو ځینې پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه وو؟
دا تقریبا ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه وو چې کور په کور تللو، او شوزو ته د عامه پوهاوي د سی په بخش کې مشور کول، او د سی په بخش کې څنګه دوی خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګ دوی څنګه وکولای شي چې دغه کور نظم په کومه طریقه باندې مختوی وسی د دې ترڅنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوزو یو ځای سره غونډ موږ جوړول په دغه غونډه کې دوی ته عامه پوهاوی مور کول دا خصوص د موږ هغه عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې
تاسو یاد ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په شونځو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي مثلا سره ول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د یغه ستونزې واورو هغه ستونزې ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرفت کې مربوط کیږي هغه تر سو او کچېری په خپل اداره کې وي هغه ادارې تر سو تر سو چې د ستونزې حل سي موږ یو شمه مثال لري مکتب ته ولرم تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره خو بیا مشکل مو بش ریاست معرفت اول سوال تر سوچ دی راغله د دې سره خبره کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفغانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلودل چې دا مشکل ډیر اومده او د دې ضرورت هم دیرو دا مشکل مش خپل ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مجتمعي ته ور سوال تر سوچ دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره یو کودکستان جوړ شو او د دې مشکل
په کندهار کې لیلما نوری د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننی ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب وړاندې کوم د مینې سوز او ګداس په دغه پرکیف شیبو کې چې کله د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلې سور شوی انداز ښه شعر او د ښکلي غږ خواږه سره یو ځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کوي کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د دیرو بانډارونه ګرمېږي بیا ځوانان سر راټولېدا ته رابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییزې موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي په نننۍ خپرونه کې پر سیمه ییزه موسیقۍ دغې موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینهوالو پر کمښت غږیږو راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو
قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د سیمه ییزې موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بېلابېلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده دا باید یادونه وسو چې د ویدی او اوستایي سندرو څپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی رنګ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده د هر شپانه بزګر ځوان پیغلی مور مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي نوموړي وویل
داسې داسې دی په موسیقي کې ډول دوسره ده رباب ده سرنده ده تنبور ده ارمنیه ده
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ چارتا دوتاره سیتار غژکه سرینده سورنی شپکتاره شپېلۍ چمبه زیربغلي ډول ډولکۍ نغاره تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییزې موسیقۍ آلات دي چې اوس په مډرنو وسایلو
کولو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ایز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه بل ته پاتې شوې دي. لوګ رایا بلګه داسې وړاندې کوي:
نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي چې درګرده جواب نه د جانان راځي. نن مې بیا
نوموړي په خبره چې سیمه ایز موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي. ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ایز موسیقي مینوال اوس کم شوي دي.
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله ده. خلکو په سترګو ویني، خلک بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغسې خلک ویني، بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده. لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې یې نه وي زده. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې 2 کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي:
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم، او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلې ده چې هغه هم خدای دې وبخشي، کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوز یې راته کړی و، هغه مې ویلې ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي.
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي. دا چې د سیمه ییز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و، ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډستا یم، زه کلا د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډستا یم، زکلا دبل چایم جاینائن. دا مې اولینه پرچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې وه. اوس سرقه و بیلتون سیپو خدای دې وبخشي، استاد ګلزمان، طلا محمد، نعمت الله، دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان اوس په نام خدا خدای دې لري، خدای دې نورم زیات کې. ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې.
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یوه ډېره مشهوره او مهمه آله ده. محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
دغه ته روح باب.
ولې ورته روح باب وي؟
رباب دا خو روح تازه کوي. دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي: یو روح باب، یو روح پیا، یو روح غان. رباب خو ډېرې موسیقي کې رباب پاچا دی.
څنګه دې خوښه ده یو نغمه راته پکې غږی اوس؟
بله صاحب، والا نغمه
رباب مینوال بوی، خو د سیمه ایز موسیقۍ او سندرو مینوال بیا کم شوی. د هرات پوهنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقۍ د مینوالو کمښت اندېښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقۍ بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. علت دا ده چې اوس دلته په د ژوند په هره برخه کې خلک د غرب نه متاثره کیږي، نو دا هم یو برخه د موسیقۍ مینه. په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوي انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري. پخوا کې څه هم ډېره قوي وه، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه. نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقۍ باندې، خپل ولسي موسیقۍ باندې خپل مینه شوق خړوبه وه. ځوانان به تراټول په یو حجره او دیره کې منګیا او رباب او سیتار به و، نو دا پر مختلف وسایل نه و. اوس موبایلونه پیدا شوي، کمپیوټر نور وسایل دي، نو خلق ته اسانتی وی ډیر شوی دی څو ګرځین نه باغ جوړو ډیرو باندې بسر چا سره خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو بلې خاطر هم د ولسی موسیقي بازار کم شوی دی نوال
د تخار په هندو استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقي پر کم رنگي او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږیدلی
اته الهاتو نزیات یو الهاتو د دې چې ځنی هغه په خوانی کسان چې و یا هغه موسیقي برخه دوی کار کولو دوی مجبور دي چې دوی غرب مهاجرتونه وکړي فقط کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر شوا دوی باندې زیات تاثیرات وکړ او دوی خپل هغه خپل موسیقي خوانی موسیقي ورو یعنی د وخت په تیر دوسه د لاس یې ورکړه اکثره کسان خوانی موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمينه یعنی هنرمندان تنده مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې وغو یعنی یاد منځ تللی دي یا نشته دي په افغانستان که نشته دی او اوسنی کسان یا کوم اوسنی کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغانی موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروج و دوی سره ناشنا دی
اوریدونکو محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه واورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي او دا نور موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږم باندې لګېږي او زه نه خوندم اخلم او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دنر کې خلک ډېر خوښوي او په ودونه کې هم ډېر د نور موسیقي وي او خلک ورته ښه نڅاوې هم کوي او اوس چې دا ډېر بخښنه د نڅاوې هم راوتلي دي نو خلک ډېر خوښوي
میز موسیقی او دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځنګری برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره څه پکار دی د هرات په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد فردوس بهاري پاړه وای
د لپاره هو د دولت نه د ضرورت ته جاغي د فنکاران د موسیقی دوی وروزی دوی په تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې د موسیقی و پایي کوي نه پایي د وخت په جګړه سره موسیقی بل نه دوی د غږونه په کې سب شي کې سړي جوړ شي نه نشر شي هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ژوندی شي
ګرانو اوریدونکو اغه شعر وای چی دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندری منم چیرانه لاړی سبا بیا راځي سندری سیمیز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللی د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پر خپل تاثیر پرې واسلې خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه پرېخه حتی تر دې چې دغه موسیقي سونه هم چپ کړو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
برپل مرستور دا